بلی احمد جعفر احمدی، تاسو ستړي مشي قدر منوریدونکو، په دې خبرونه کې بیا هم د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې د وروستي تاوتریخوالي پر موضوع د په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر وروستۍ څرګندونې اوري چې وایي د پاکستان دغه اقدام به چې له ویزې پرته افغانان نه پرېږدي هېواد ته داخل شي، د کابل او اسلام آباد پر اړیکو اغیز وکړي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د خپرونې په دوهمه نیمه کې 219 پروګرامونه درته خپرو. د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې، د ژوند په شیبو کې په افغاني ټولنه کې د میلو او چکر وهلو پر دود خبرې کیږي. خو لومړی محمد حدیث پر دې سوار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. په سر کې هم د څو مهم خبرونو سر ټکی. امریکایي ځواکونه وای افغان ځواکونه له طالبانو سره په جګړه کې برلاسي دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو جګپړې قومندان روانونه خپل هغه راپور واشنگتن ته استوي چې څومره امریکایي سرتیری په افغانستان کې پاتې شي. او په پاکستان کې وینجلی وروسته تر دې سا ورکړه چې هغه له وروسته تر دې ورته ور ورته شو چې هغه له واده څخه انکار وکړ. د هم بشپړ خبرونه. امریکایي ځواکونه وای افغان ځواکونه له طالبانو سره په جګړه کې د تیر کال په پرتله برلاسي دي. د امریکایي ځواکونو وایان جنرال چارلس کلیفن تیر ورځ د ویډیوي کانفرنس له لارې له کابل په واشنگتن کې خبر اعلان ته وویل افغانستان د جګړې د فصل په پیل کې د یو سختې ورځې مخکې شته، خو افغان ځواکونه سکال د تیرو کلونو په پرتله په جګړه کې تکړه شوي دي. کلیفن هیله څرګنده کړه چې افغان ځواکونه به هغې سیمې چې تیر کال لاسه ورکړې وي سکال بیرته له طالبانو ونیسي. جنرال کلیفن بیا د افغانستان د هوایي ځواکونو ستاینه وکړه، د سوپر ټوکانو جنگي الوتکو ته اشاره وکړه. وی ویل چې په یوه اونۍ کې څو ځله پر یاغیانو بمباری وکړې. د امریکا د پوځ ویان بیا وویل چې راتلونکې میاشت په افغان ځواکونو ته څلور نورې جنگي الوتکې وسپارل شي چې شمیر به یاتو ته ورسیږي. په افغانستان کې بعد امریکایي ځواکونو جګپړې قومندان روانونه خپل راپور واشنگتن ته واستوي. په دې راپور کې ولسمشر باراک اوباما ته وړاندیزونه شوي دي چې څومره امریکایي پوځیان راتلونکي کال په افغانستان کې پاتې شي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویان د امریکا په دفاع وزارت کې خبر اعلان ته پرون وویل جنرال جان لیکنسن په افغانستان کې د امنیتي ګواښ په اړه راپور چمتو کړی او اوس به دا راپور دفاع وزارت او د امریکا مرکزي قومندانۍ ته واستول شي. امریکا د اوس لپاره په افغانستان کې 9800 پوځیان لري او مشر اوباما مخکې ویلي چې دا شمیر به د 2014 کال تر اخره 15500 تر اخته شي. ولسمشر اوباما به خایي وست امریکایي ځواکونو د قماندان د ارزونې لمخې پریکړه وکړي چې څومره عسكر په افغانستان کې وساتي. وسلوالو دیوی خیرې موسسې درې کارکونکي په پروان کې وژلې دي. د راپورونو لمخې برید کونکو تیره ورځ تر غرمې وروسته د فوکس په نوم د موسسې پر کارکونکو د پروان په شیخلی ولسوالۍ کې ډزې وکړې. باختر دولتي اژانس د شیخلی د ولسوال نور آقا سامی په وینا خبر ورکوي چې برید کونکو یوه ښځه او دوه نارینه چې د فوکس موسسې کارکونکي وو ووژل او له سیمې وتښتېدل. تر اوسه چا د پیښې مسؤلیت نه دی منلی، خو د پروان چارواکي طالبان تورنوي چې دا کاری کړی دی. فوکس موسسه د افغانستان په ځینو سیمو کې د روزنې په برخه کې کار کوي. او وروستۍ کورنۍ خبر هغه ده چې تاجکستان د افغانستان له پورې سره نږدې د خپلو ځواکونو شمیر زیات کړی دی. د تاجکستان د چارواکو په وینا دا پریکړه د وسلو د قاچاق کوونکو او د یاغیانو د ګواښونو د زیاتېدو لپاره کړې ده. د تاجکستان د سرحدي پولیسو ویاند وویل د ګواښونو د مخنیوي لپاره دوشنبې پریکړه وکړه چې له افغانستان سره پر پوله په لسګونو نورې امنیتي پوستې ځای پر ځای کړي. بلور ته د تاجکستان د سرحدي ځواکونو قومندان رجب علي رحمان وایي هیواد په افغانستان کې جګړو ته اندېښنه لري او له دې خوا د تاجکستان لور ته هم ګواښونه زیات شوي دي. ویل کیږي چې په وروستیو کې په کندوز کې چې له تاجکستان سره ګډه پوله لري د ناامنیو زیاتېدو په تاجکستان کې اندېښنې پیدا کړي دي او د هغه هیواد چارواکي دې ته هڅولي چې د سرحد امنیت ته توجه زیاته کړي. او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. په پاکستان کې وینجلی وروسته تر دې ووهل شو ور ورواچول شو چې له واده څخه انکار وکړ. د انجلۍ خپلوان او پولیس وایي چې د انجلۍ له اخیستو ټپونو سا ورکړه. په 19 کلنې ماریا صداقت د مې په 1.5 مری ته نږدې یوې ډلې حمله وکړه. د ماریا تر عبدالباسط تیر ورځ ویل جنې ډیره بده وهل شوې وه او اور ورته اچول شوی و چې بیا ما په اسلام آباد کې روغتون ته راوړه خو دې د چهارشنبې په ورځ سا ورکړه. عبدالباسط زیاته کړه د ده ورېرې په یوې شخصي ښوونځي کې کار کوو او د مکتب د مدیر زوی ته یې ورکړې وه خو دې له واده څخه انکار وکړ، بیا د مدیر له لورې ووهل شوه. پولیس وایي یو مشکوک کس یې نیولی دی. کورد او عرب وسلوالو چې امریکایي ځواکونه یې ملاتړ کوي د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد نوي پراخ تهاجمي عملیات پیل کړي دي. د سوریې د بشري حقونو د څارنې ډلې پرون وویل چې کورد او د سوریې عربو ملیشې د 1400 کلو کنټرول په لاس کې اخیستی او د منبت خار په 15 کیلومترۍ کې سنګرونه نیولي دي. په عین حال کې ملګرو ملتونو د برېټانیا سفیر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د عاجلې غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې چې په سوریه کې د حکومتي ځواکونو لخوا محاصره شوې سیمو ته د هوا له لارې د بشري مرستو د ګړندي کېدو مسله وڅېړي. پر درملو او خوراکي موادو بار د مرستې یو کاروان پرون محاصره شوي ښار معزیمه ته داخل شو. د معزیمه ښاروال محمود الجلاب په دې اړه وویل دغه کاروان د مرستې مواد وړه او درمل بار کړي. ښار ته دغه کاروان د ننوتو بهیر به درې ورځې دوام وکړي. په عین حال کې په عراق کې بیا حکومتي ځواکونو د لوی ښار فلوجې د بیرته نیولو لپاره عملیات ورو کړي دي. وسلوالو د سومالی په مرکز موګادیشو کې پر یوه هوټل برید وکړ چې د راپورونو له مخې د دوو وکیلانو په ګډون لږ تر لږه 15 سنه پکې وژل شوي دي. پر امبیسټر هوټل پرون لومړی د موټر بم حمله وشوه، بیا ډزې وشوې. په دې هوټل کې ډیر کله سیاستوال، حکومتي چارواکي او سوداګر شپې کوي. الشباب وسلوالې ډلې د برید مسؤلیت منلی دی. الشباب په سومالیا کې د القاعده شبکې یوه څانګه ده. او وروستی خبر په واشنگتن کې د هند سفیر وایي د یوې امریکایي کمپنۍ او هند ترمنځ په هند کې د شپږو اټومي ریاکټرونو د جوړېدو په خبرو کې پرمختګ شوی دی. ارون سنگ تیره ورځ په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل د امریکا له ویسټینګ هاوس کمپنۍ سره په ډیر تفصیل خبرې شوي او څه چې پکې پاتې دي هغه د لګښت مسله ده. تمه ده چې راتلونکې اونۍ د هند صدر اعظم نریندرا مودي هم واشنگتن ته ولاړ شي. د جون په اوومه او اتمه به د نریندرا مودي د سفر یو اصلي موضوع هم په هند کې د امریکا له لوري د شپږو آی پی زر اټومي ریکټرونو د جوړېدو مسله وي. امریکا په 2008 کال کې له هند سره په ملکي برخه کې اټومي تړون لاسلیک کړی وو، خو بیا تر اوسه د کومې بټۍ د جوړېدو په برخه کې موافقه نه ده شوې. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غوړي به هم د خبرونو ولولې د ازادي رادیو په پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اور کې ازادي رادیو ټکی کام. ولانې خبرونه کې اوري چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي د پاکستان دغه اقدام به چې له ویزې پرته افغانان نه پرېږدي هیواد ته داخل شي د کابل او اسلام آباد پر اړیکو اغیز وکړي.
به هدفی که پاکستان یک طرفه اقدام کرده مفید نیست، بلکه اضرارش برای روابط بین دو کشور زیاد است.
د امریکا د وروستي اقدام په اړه مو چې د طالبانو پخوانی مشر په پاکستان کې وژلې او امریکایي څیړونکو سره مرکه کړې او دا موضوع مو سره څیړلې چې د له ایران سره د طالبانو د وروستي اړیکې په دغه اقدام کې څومره رول لوبولای دی. د افغانستان جمهوری ریاست وایي هڅه کوي د اعدام سزا په عمری بند واړوي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو. د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې په دې لړۍ کې مو په افغاني ټولنه کې د میلو او چکر وهلو د دود موضوع څېړلې ده.
د هوا خوری د میلو دود ډیر پخوانی دی. سامانه و میله ده چې 2500 کاله مخکې حتی تر دې وړاندې دلته موجوده وه.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي د ویزې د اخیستو امر د پاکستان پوز ورکړی نه حکومت. حضرت عمر زاخیلوال د پاکستان د پوز مشر ته لیک استولی دی او له راحل شریف څخه یې غوښتي دي چې په سرحدي سیمو کې د ویزې لانجه د خبرو اترو له لارې هواره کړي. که څه هم د ډیپلوماتیکو لانجو د هواري لپاره باید د بهرنیو چارو وزارتونه اقدامات وکړي، خو افغان چارواکي وایي چې په پاکستان کې د قدرت اصلی مرکز پاوز ده. نن دوهم ورځ ده چې پاکستان یوازې هغه افغانان خپل خاورې ته پیږدي چې ویزه لري. زخیل وال ازادي راډیو ته وویل پاکستانی چارواکو سره په خبرو بوخت دي ترڅو دا ستونزه ژر تر ژره هواره شي. تفصیل د احمد چبر پر رپورټ کې.
د افغانستان حکومت په اسلام آباد کې د خپل سفارت له لارې هڅې پیل کړې دي ترڅو د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر پوله د ویزې ستونزه هواره شي. د پاکستان د پریکړې له مخې تر دې وروسته که هر افغان غواړي چې پاکستان ته ولاړ شي باید د پاکستان ویزه ولري. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال وایي چې له پاکستاني چارواکو سره یې اړیکې ټینګ کړې دي. د ده په وینا د ویزې د غوښتلو امر د پاکستان حکومت نه دی کړی او دا د پوځ پریکړه ده. زاخیلوال زیاته کړه چې د پاکستان د پوځ مشر راحیل شریف ته هم یو لیک استولی تر څو ستونزه د خبرو له لارې هواره شي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر بیا وویل چې د پاکستان د پوځ دا پریکړه د دواړو هیوادو په زیان ده.
په هدف کې پاکستان یک طرفه اقدام کرده مفید
د کوم هدف لپاره چې پاکستان په یو اړخیز ډول هڅه کړي ګټوره نه ده او دا د دواړو هیوادو اړیکو ته زیان رسوي. باور لرم چې پاکستان غواړي له افغانستان سره ښه اړیکې ولري چې د دې لپاره باید د دوی له لوري داسې هڅې وشي چې د دغو اړیکو لپاره چې دوی یې غواړي ګټه ورسوي. دغه یو اړخیز اقدام چې د هر هدف لپاره دی کیدای شي چې خبرې پرې وکړو او په یو منطقي ډول د قناعت وړ خبره ولرو. د افغانستان حکومت په دې باور دی چې پاکستان له بیلابیلو اړخونو پر افغانستان فشار راوستی دی او علت یې دا دی چې پاکستان په خپله د نړیوالو تر فشار لاندې دی. په امریکا کې د ویلسن څیړنیز مرکز څیړونکی مایکل کوګلمن ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان په وزیرستان کې تحریک طالبان پاکستان ډله په نقشه کړې پر افغان طالبانو عملیات نه کوي او له هغوی د یوې وسیلې په توګه استفاده کوي. کوګلمن بیا وویل چې د پاکستان د خاورې دننه د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور له وژلو وروسته پر دغې وسیلې فشار زیات شوی. زما په فکر له افغان طالبانو سره له کلونو راپرېخوا پاکستان اړیکې لري. پاکستان پر طالبانو له دې اخیز پیدا کړی چې طالبانو په دغه هیواد کې په قبایلي سیمو او بلوچستان کې پناه اخیستې. زما په نظر پر ملا منصور په بلوچستان کې حمله شایي د کوټې شورا چې د افغان طالبانو مشي کوي په پاکستان کې په دې باور کړی وي چې دوی په پاکستان کې نور حکومت خوندي نه دي لکه پخوا چې پیغام وو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم ترڅنګ شپږ نور داسې د تګ راتګ ځایونه دي چې افغانان د پاکستان د پوځ د وروستۍ پریکړې له مخې له ویزې پرته له پرون راهیسې پرې تېرېدای نه شي.
و امرودل چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي د پاکستان دغه اقدام به چې له ویزې پرته افغانان نه پرېږدي هغه هیواد ته داخل شي د کابل او اسلام آباد پر اړیکو اغیز وکړي. حضرت عمر زاخیلوال ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه یې هلې ځلې پیل کړي ترڅو دا ستونزه ډېر ژر هواره شي. دغه راز په راپور کې مو په امریکا کې د ویلسن څیړنیز مرکز د څیړونکي مایکل کوګلمن څرګندونې هم واورېدې چې وایي پاکستان په دې وروستیو کې د نړیوالو تر فشار لاندې دی. ښاغلی کوګلمن وایي چې دغو فشارونو په نتیجه کې ممکن پاکستان په وروستیو کې یو لړ اقداماتو ته مخه کړې وي چې د افغانستان او پاکستان پر اړیکو اغیز لرلی شي. له پاکستان سره د وسلوالو طالبانو پر اړیکو سربیره په دې وروستیو کې له ایران سره هم د طالبانو د اړیکو په اړه ډیر راپورونه ورکول شوي وو، خو دغې نوې اړیکې ته ډیر پام هله زیات شو چې د طالبانو پخوانی مشر ملا اختر محمد منصور د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. ملا اختر محمد منصور ویل کیږي چې له ایرانه پاکستان خاورې ته ننوتی وو. ملالای بشیر له ښاغلي کوګلمن سره پر همدې موضوع مرکه کړې چې په د ملا منصور د وژلو په اقدام کې له ایران سره د طالبانو اړیکو څومره رول لرلی دی. هغه په ځواب کې وویل
زما په نظر له پاکستان سره د امریکا د صبر کاسه نوره ډکه شوې وه. دا په دې معنی چې امریکا څو ځلې له پاکستانه غوښتي وو چې په پاکستان کې دننه د افغان طالبانو په پټنځایونو عملیات وکړي او همدارځې له پاکستانه دا هم غوښتي وو چې پر طالبانو خپل نفوذ کارول سره هغوی د سولې خبرو ته حاضر کړي. د واشنگټن په نظر دا نه دي شوي او زما په فکر امریکا له خپلو استخباراتي سرچینو کار واخیست او فکر یې وکړ چې همدا ښه وخت دی چې ملا منصور
آیا داعش په افغانستان کې دومره لوی تهدید دی چې ایران غواړي د دوی پر ضد له طالبانو سره روابط ولري او که نور دلایل هم سته؟
ایران خو وجوهات لري چې له طالبان سره روابط ولري. له دغه وجوهاتو څخه په افغانستان کې د داعش ډلې مخ پر زیاتېدو نفوذ دی. زما په فکر په افغانستان کې د داعش د تهدید په اړه مبالغه کیږي. هغه سلګونه جنګیالي چې ډیری یې پخوا طالبان و په ننګرهار کې ځای په ځای دي او یو څو زره دي. تر کومه چې زه خبر یم په افغانستان کې د داعش په نامه جنګیالي په عراق او سوریه کې له اصلي داعش ډلې سره تړاو نه لري. داسې شواهد نشته چې وایي دوی په عراق او سوریه کې له داعش ډلې امر اخلي، خو ایران له طالبانو سره د اړیکو لپاره نور دلایل هم لري. ایران غواړي په راتلونکي کې ځان له خطرونو وژغوري او هغه داسې چې ایران پوهیږي طالبان له 2001 کال راهیسې لوی سیمې په لاس کې لري، نو نه غواړي داسې یوه مهمه ډله له ځانه لرې وساتي. خو طالبان له پاکستان سره ډېرې اړیکې لري.
امریکا د ایران او طالبانو اړیکو ته څه ډول ګوري؟ دا به په سیمه کې څه اغیز ولري؟
زه
فکر کوم امریکا خبره ده چې ایران او طالبان اړیکې لري، او امریکا په دې هم خبره ده چې طالبانو په یوه ایرانی ښار کې 4 کاله مخکې خپل دفتر پرانیست. خو ډیپلوماتیک وضعیت ډیر نازک دی چې امریکا په دې وروستیو کې له ایران سره اتومي موافقه وکړه، او زما په فکر غواړي د دواړو هیوادونو ترمنځ له ډیره وخته ترنګل شوی وضعیت سم کړي. امریکا ښایي په اصل کې د ایران او طالبان ترمنځ اړیکې کارولې وي او ملا منصور یې موندلی وي. دا امکان له پامه نه شو غورځولی چې ایران له امریکا سره لږ څه مرسته کړې او امریکا ته یې د ملا منصور د موقعیت په اړه معلومات ورکړي. دا څرګنده خبره ده چې ملا منصور په هغه ورځ په ایران کې و چې په بلوچستان کې وژل شو. ایران له طالبانو سره دوه مخې لوبه کوي. یوه خوا دغه هیواد کابل کې له حکومت سره نږدې اوسي، او په عین حال کې ایران طالبانو ته پیسې او وسلې ورکوي او اجازه یې ورکړي چې په ایران کې خپل دفتر پرانیزي. زما په فکر امریکا په دې هر څه خبره ده او غواړي د طالبانو او ایران له اړیکو ګټه پورته کړي او د ایرانیانو په مرسته له طالبانو سره خبرې وکړي.
Because it knows that Iran has these links with the Taliban.
د طالبانو او ایران ترمنځ روابط په د سعودي عربستان له خوا څه عکس العمل وپاروي؟
Well, yeah, I wouldn't want to exaggerate the ties.
د طالبانو او ایران د روابط په اړه باید له مبالغې کار وانه خسل شي. که څه هم ایران له طالبانو سره مرستې کړې، خو طالبان خلیج هیوادونو ته ډېر نږدې دي. دا غوي ملاتړ یې تر لاسه دي، او طالبان تر شیعه ایران له سنی مسلمانو هیوادونو سره نږدې دي. دا به نه هیرو چې ایران د طالبانو ملګری نه دی. خلیج هیوادونو طالبانو ته تر ایران زیاتې مرستې ورکړې.
These Gulf countries have simply provided so much more to the Taliban than has Iran.
ایا دا په دې معنی ده چې پاکستان به په راتلونکي کې هم له طالبانو سره تر بل هر هیواد زیاتې اړیکې لري؟
له ډېرو کلونو راهیسې پاکستان پر طالبانو ځکه نفوذ ساتلی چې هغوی په دغه هیواد کې خوندي ځایونه لري. خو زما په فکر پر ملا منصور حمله به د کوټې شورا دې فکر ته اړ کړي چې په پاکستان کې خوندي ځایونه دومره خوندي نه دي لکه پخوا چې وو. تاسې ولیدل چې له قبلي سیمو څخه ګڼ شمېر افغان طالبان ووتل، او د دې مل دا نه وو چې اوربانې د پاکستان فشار وو، بلکې دا ځکه چې پاکستانی پوځ د پاکستانی طالبانو پر ضد په دغه سیمه کې عملیات کول. خو د ملا منصور له وژل کېدو وروسته ښایي طالبان تر پخوا ډېر ځان په خطر کې ګڼي. دا به د بې اعتمادۍ فضا رامنځته کړي. زما د څېړنو له مخې د طالبانو له لوړپوړو کسانو څخه تر کوچنیو رتبې پورې پاکستان نه خوښوي او اوربانې باور هم نه کوي. دوی فکر کوي پاکستان پر دوی ډېر کنټرول غواړي، او داسې حالت رامنځته کېدای شي چې طالبان له پاکستانه فاصله ونیسي. خو پاکستان به هیڅکله طالبان له لاسه ورنه کړي. پاکستان اوس هم طالبانو ته د ګټورې پانګې په سترګه ګوري.
د ملا منصور وژنه د افغانستان د سولې د بهیر لپاره څه معنا لري؟
له بده مرغه زه فکر کوم د سولې بهیر هیڅکله دومره لرې نه و لکه اوس. زما په فکر په لړ مهال کې بعد افغان طالبانو توجه د خپل نوی مشر پر پیوړی کولو متمرکز وي.
چې وروسته به زما په فکر یو شمیر حمله هم وکړي. د ملا منصور له وژل کېدو وروسته طالبانو خپل مورال له لاسه ورکړ او حیرانه پاتې دي چې د دوی مشر په خپل خوندي ځای کې داسې ناببره ووژل شو. خدا په دې معنی نه ده چې دوی ځان دومره کمزور احساسوي چې له جګړې به لاس واخلي او د سولې خبرې به پیل کړي.
په امریکا کې د ویلسن څیړنیز مرکز څیړونکی مایکل کوګلمن چې د طالبانو د پخواني مشر مولا اختر محمد منصور له وژل کېدو وروسته د طالبانو د اسلام آباد او د غراس تهران سره د اړیکو او په افغانستان کې د سولې په روان بهیر د هغه د وژل کېدو اغیز د اغیز په اړه خپل نظر له موږ سره شریکو.
ازادي رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د امریکا لوی درسي زوایي په دې ورځو کې د افغانستان په اړه پر لپسې غونډې روانې دي. امریکایي رسنۍ خبر ورکوي چې په افغانستان کې به د امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان د تازه راپور پر بنسټ سپینه ماڼۍ پریکړه وکړي چې څومره ځواکونه په دغه هیواد کې وساتي. جنرال جان نیکلسن د مارچ په دوهمه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان وټاکل شو او د کار له پیلېدو سره سم د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د راپور په چمتو کېدو کار پیل کړ. دا راپور اوس چمتو شوی دی. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د راپورونو له مخې د امریکا ولسمشر به په لنډ وخت کې پریکړه وکړي چې څومره امریکایي پوځیان په افغانستان کې پاتې شي او څه مسؤلیت ولري. په څو ورځو کې به د هغه راپور له مخې پریکړه وشي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قمندانانو له لوري چمتو کیږي او له څو میاشتو راهیسې کار پرې روان دی. په افغانستان کې امریکایي ځواکونو ویلي دي چې تر یک شنبه به خپل راپور واشنگتن ته واستوي، خو تر اوسه دا معلومه نه ده چې کله به سپینه ماڼۍ خپله پریکړه اعلانوي. خو واشنگتن پوسټ ورځپاڼه څرګندوي چې د ناټو د مشرانو تر غونډې مخکې به پلان بشپړ شي. تمه ده چې د راتلونکې میاشتې په سر کې د پولنډ په مرکز وارسا کې د ناټو سرمشریزه جوړه شي. د امریکا لوی رئیس جنرال جوزف ډانفورد وایي چې د افغانستان په اړه په دوامدار ډول غونډې روانې دي او د وارسا غونډې ته چمتووالی نیسو. تیره پنځشنبه د امریکا د ولسمشر باراک اوباما له خبرو داسې ښکاره شوه چې امریکا شای نور پوځیان افغانستان ته ونه لیشي او د افغان ځواکونو د روزنې بهیر ته ادامه ورکړي. باراک اوباما وویل موږ په ورځنیو عملیاتو کې نه ورداخلی شو چې د اوس لپاره د افغان امنیتي ځواکونو له لورې مخته وړل کیږي. زموږ دنده دا ده چې له افغانستان سره مرسته وکړو تر څو خپل هیواد په خپله خوندي کړي. داسې نه چې خپل نارینه او ښځینه مو په پوځي جامو کې د هغوی په دې جګړه کې داخل شي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د راتلونکي ماموریت مسله په داسې وخت کې تر بحث لاندې ده چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور تیرونی په پاکستان کې د بی پیلوټ الوتکې په بریټ کې ووشل شو او د طالبانو ترمنځ اختلافات ژور شوي دي. امریکا د اوس لپاره په افغانستان کې 9700 پوځیان لري چې د ولسمشر اوباما د تیر کال د پلان له مخې به په 2018 کال کې د دې عسکرو شمیر راکم شي او بل کال به له افغانستانه ووزي. خو په افغانستان کې د طالبانو د جګړو له زیاتېدو سره په واشنگتن کې دا بحثونه تاوده شوي دي چې له شرایطو سره سم باید پریکړه وشي.
و امروز چې په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو عمومي قومندان د افغانستان د امنیتي وضعیت په کتو سره خپل راپور چمتو کړی دی او د دغه راپور په اساس به ډیر ژر د امریکا ولسمشر باراک اوباما پریکړه وکړي چې څه شمیر سرتیری په افغانستان کې پاتې شي. یو شمیر امریکایي سرتیری په دې وروستیو کې بیا هلمند ته استول شوي. په هلمند کې چې په دې وروستیو کې جګړه بیا توده شوې ده، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم وایي چې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف هلمند ولایت ته تازه دمي افغان سرتیری لیږل شوي دي. د ولسمشر مرستیال ویان دغه راز ویلي چې وسلوالو طالبانو د پردیو په لارښوونه په افغانستان کې جګړې ته زور ورکړی او هلمند هم یو د دغې جګړې ډګر دی. جزئیات یې د یوسف خانزادران په رپورټ کې.
هلمند هغه ولایت دی چې له تیرو څو کلونو را په دې خوا په جګړو کې سوځي. اوس د کورنیو چارو وزارت وایي چې دغه ولایت د نورو په پرتله ډیر نام نه دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل هلمند ولایت کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو لپاره د کورنیو چارو وزارت تازه دمي ځواکونه له درنو تجهیزاتو سره دغه ولایت ته استولي دي.
هلمند لپاره توجه سره کوشش کوو تر څو تجهیزات منځ لاړ شي. تیر شپه هم یو خاص عملیات کې موږ دوه نفر د طالبانو کمانډران نیولي.
په دې وروسته یو میاشت کې له هلمند څخه د سختو جګړو راپورونه ورکول کیږي. د سه شنبې په ورځ په مشرانو جرګې کې د هلمند سناتورانو او د هلمند ولایتي شورا غړي ویلي وو چې که هلمند ته تازه دمه ځواکونه ژر ونه رسیږي نو دا ولایت به د طالبانو لاس ته ولویږي. په ورته وخت کې د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي وایي چې وسلوالو طالبانو د پردیو په لارښوونه په ټول افغانستان کې جګړې زیاتې کړې دي. دی وایي د تورستانو ملاتړي خپله تورستانو ته دستور ورکوي تر څو په داسې حرکتونو لاس پورې کړي چې عامه افکار ګډوډ کړي، خو دغه ډله د خلکو په وړاندې درېدلی نه شي.
طالبان توانایی استادگی د برابر مردم نداره.
په ورته وخت کې د مشرانو جرګې غړي په هلمند کې د جګړو زیاتوالی د سیمه ییزو حکومتوالۍ د مدیریت کمزوري ګڼي، خو د کورنیو چارو وزارت وایي د هلمند په جګړه کې زیاتې لاسته راوړنې لري او افغان ځواکونه توانېدلي چې د وسلوالو طالبانو مشهور قومندانان له منځه یوسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي هڅه کوي د اعدام سزا په عمري بند واړوي. د خبرې د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د بشري حقونو د دویم کلنی ملي ډیالوګ په اړه غونډه کې وکړه او ویل چې د جزا په قانون کې به تعدیل راوستل شي. ښاغلی دانش همدارنګه وویل چې اوس مهال څه باندې 200 زندانیان په افغانستان کې په اعدام محکوم دي. دغو 200 زندانانو له ډلې څه موده مخکې د افغانستان حکومت شپږ تنه ترورستی پیخو یا د ترهګری پیخو سره په تړاو چې په اعدام محکوم شوی او په هغو د اعدام سزا تطبیق کړه. تفصیل د قاسم سولمل راپور کې.
د ولسمشر دویم مرستیال وایي د افغانستان د جزا په قانون کې به تعدیل راوړي او زیاتره هغه جزاګانې به چې د اعدام حکم ورته په نظر کې نیول سوی په عمري حبس واړوي. سرور دانش د افغانستان او اروپایي ټولنې ترمنځ د بشري حقونو د دویم ملي ډیالوګ په غونډه کې د چهارشنبې په ورځ ګډون کړی او وویل چې دا اقدام د بشري حقونو د وضعیت د ښه کېدو لپاره کیږي. ښاغلی دانش زیاته کړه چې حکومت د بشري حقونو د ساتنې او ملاتړ په برخه کې د خپلو ژمنو پوره کولو ته جدي اراده لري.
در حدود بیش از 700 تن
همدا اوس څه باندې 200 تنه په اعدام محکوم لرو. په راتلونکي کې به د جزا په قانون کې تعدیل راشي او له دې سره به د اعدام موارد له اوسني حالت څخه محدود او راکم شي او زیاتره جرمونو لپاره چې اعدام په نظر کې نیول شوی په عمري حبس به واوړول شي.
مجازات حبس ابد.
افغان حکومت نږدې میاشت مخکې شپږ تنه طالبان چې د درېګونو محکمو لخوا په اعدام محکوم سوي وه اعدام کړل. له هغې وروسته د عفو نړیوال سازمان اندېښنه وښوده چې د افغانستان په عدلي او قضایي سیستم کې ستونزې سته او د دغه هېواد له حکومته یې غوښتنه وکړه څو د اعدامونو پروسه ودروي. خو ولسمشر اشرف غني له دې وړاندې د ولسي جرګې په فوق العاده غونډه کې ویلي وه پر هغوی به د قضایي او عدلي ارګانونو د اعدام حکم په جدیت عملي کړي چې د جګړې له میدانونو نیول سوي دي. اخوا په کابل کې د اروپای ټولنې سفیر فرانس مایکل ملبن وایي په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت او د اعدام د حکم عمل کول د اندېښنې وړ دي. نوموړي ویل چې اروپای ټولنه له افغانستان سره د بشري حقونو د حالت د ښه کېدو په برخه کې مرسته کوي او حکومت باید د بروکسل او وارسا تر غونډو مخکې په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي.
په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت نازک او د اندېښنې وړ دی. په ځانګړې توګه حقونو ته د ښځو او ماشومانو د لاسرسي، د اعدام موضوع، شکنجه، د معلولینو حقوق، د ملکیانو تلفات، د بیان ازادي او عدالت ته د لاسرسي په برخو کې.
د بهرنی چارو وزارت اقتصادي مرستیال عادل راس په دغه غونډه کې ویل چې حکومت د بشري حقونو په برخه کې شې لسته راوړنې درلودې او په همدې خاطر به راتلونکی کال د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څانګې غړیتوب ته ځان کاندید کړي. افغان چارواکي استدلال کوي چې د بشري حقونو په برخه کې د یوې لسیزې لسته راوړنې په افغانستان کې یو کلک بنسټ رامنځته کړی چې په راتلونکي کې به هم د بشري چارو اړتیاوې پوره کړي. خو د بشري حقونو فعال اسلام جوادی بیا باور لري چې بشري حقونه هغه وخت رعایت او له نقضېدو یې مخنیوی کېدای سي چې یو قوي عدلي اداره رامنځته سي او دغه اداره وکړی سي د بشري حقونو له ناقضینو سره چلند وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
محمد قاسم زوک له هلمند لیک په هلمند کې جګړه اوس نسبتا قرار شوې ده. حکومت باید هوایی زوک پیوړی کړي ځکه هوایی زوک په هلمند کې اغیزمن دی. دغه راز هیله قریشی هم له هلمند لیک چې په هلمند کې هوا سخته ګرمه شوې، خلک د شپې د مرمیو له امله د باندې خوب نشي کولی او د ورځې هم جنگ جګړو تنور ګرم دی. په وسلوالو غږ کوو چې له جنگ جګړو لاس واخلي او بیګناه ولس دی نور نه ځوروي. دغه راز جلالزی له غزنی څخه لیکي چې د پاکستان دا کرغیړن عمل چې په خپله خاوره تر اټک پورې له افغانانو ویزه غواړي په کلکه غندم. لتاسو یو دنیا مننه چې موږ ته پیغامونه راستوئ. د افغان بیسیم اتل شمیرې له لارې پیغامونه ډیر زیات خو موږ هم هرو مرو په خپرونو کې درته خپرو. د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. د ژوند په شیبو اونیز پروګرام کې مو دا ځل په افغاني ټولنه کې د هوا خوری یا چکر وهلو دود ته کتنه کړې ده. خو مخکې تر دې چې دې دو اونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي، محمد حدیث پردیس ته بیا هم ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
امریکایي ځواکونه وایي افغان ځواکونه له طالبانو سره په جګړه کې د تیر کال په پرتله برلاسي دي. په افغانستان کې به د امریکایي ځواکونو جیکپوړی قمندان روانه اونۍ خپل هغه راپور واشنگټن ته واستوي چې څومره امریکایي سرتیری په افغانستان کې پاتې شي. وسلوالو د یوې خیریه موسسې درې کارکوونکي د پروان په شیخ علي ولسوالۍ کې ووژل. تاجکستان د افغانستان له پولې سره نږدې د خپلو ځواکونو شمیر زیات کړی دی. په پاکستان کې یوې نجلۍ ته وروسته تر هغې اور واچول شو چې له واده څخه یې انکار وکړ. کورد او عرب وسلوالو چې امریکایي ځواکونه ملاتړ کوي په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد تازه پراخ تهاجمي عملیات پیل کړي دي. د سومالی په مرکز موګادیشو کې پر یو هوټل د وسلوال برید له کابله د دوه وکیلانو په ګډون لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول. او په واشنگټن کې د هند سفیر وایي د یوې امریکایي کمپنۍ او هند ترمنځ په هند کې د شپږو اټومي ریاکټرونو د جوړېدو په خبرو کې پرمختګ شوی دی.
بریاست تیره اونه ده نره تر طول و ستری بیره ده بریتانیا لساوت همپتن ساحل پا اوبو که سفر پیل کرد. ده بیره چه سبانده 55 متر پلندوالی او تر 355 متر دیر اوشدوالی لری ده نره تر طول و ستر بیره ده چه تر اوسه پوری بشر جوره کرده. په بل شبه ده بیره ده فوتبال ده درو میدانونو برابر ده. د دې بیړۍ چې د سمندرونو هارمونی نومیږي پر جوړولو 2.5 کاله وخت لګول شوی او تر 1 میلیارد ډالر زیاتې پیسې پرې لګول شوي دي. د هارمونی چې 6800 میلمانه یا مسافر پکې ځایږي په زړه یا مرکزی برخه کې یو پارک هم شته. همداراز د دې بیړۍ د عمل او شمیر 2000 تنو ته رسیږي. د میلمنو لپاره غولی یا جلا هالونه، څلرویشت لفټونه، درویشت حوزونه او د لوبو نور ډیر وسایل او د باسکټبال او نورو لوبو لپاره ځایونه شته. د هارمونی پر رستورانونو کې د مشتریانو خدمت روبوټونه کوي. د هارمونی د سینما په تالار یا هال کې 1380 چوکۍ ایښي دي. د دې بیړۍ د ورځو د سفر ټیکټ چې د هسپانیا، فرانسې او ایټالیا سواحلو ته ځي زر امریکایي ډالره دی.
اساسی او بشری حقوق.
د
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه اوریدو ته زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو له ازادي رادیو څخه دا او نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او په لوی شارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د شخصي حریم په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د معلولینو د څنګ مسؤل حبیب الرحمن ملک زاده دی. ملک زاده صاحب، شرغلاست
تاسو همکارانو ته او تاسو د رادیو له سپوڅخه د افغانستان ټول ولست خپل سلامونه وړاندې کوم.
ملک زاده صاحب، کلمړی اوریدونکو ته د شخصي حریم په اړه معلومات ورکړي.
شخصي حریم هر هغه ملکیت چې یو شخص ترې په هر ډول چې وغواړي او هغې څخه استفاده وکړي، او هغه شخصي یا خصوصي حریم ده. په مثال په توګه موټر ده، د موټر نه چې په هر ډول چې په خله وغواړي استفاده وکړي. کورې ده، په کور کې که ژوند وکړي چې هر رقم وغواړي هغه ترې استفاده وکړي، ده شخصي حریم ده. یعنی بل څوک پکې مداخله ونه لري، دا خصوصي حریم ده.
ډېره مننه ملک زاده صاحب. په شخصي حریم کې کوم موارد شامل دي؟
هغه موارد چې خصوصي حریم دی، هغه عبارت لازمن لیکنې دي، هغه وسایل چې موږ په کور کې لرو، یا هم ارتباطات لرو خلکو سره. بل زمنګ استوګنې ده، یا چیرته چې موږ ژوند کوو هغه ځای دی. مثلا مخابرات یا هم تلگراف، دا مسائل دی. زمان دا استخدامی مسائل، مثلا دوسیه دی پیوچیر دا چه کار کهو اغا باید سوک وینی وینی چه زمان شخصی حریم دی. یا هم پزشکی دوسیه دی، دا 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 دوا، یا هم دا اغا مسائل چه من دکتر تازو من دوسیه لرو اغا باید سوک وینی وینی. بل زمان اغا موضوعات چه چوک کورانی موضوعات باید سوک افشانی کی، دا که دا چه خصوصی موارد.
ډیر مننه. د افغانستان نافذه قوانینو کې د شخصي حریم د نقضولو په اړه څه ویل سوي دي؟
دا چې خصوصي حریم یا هم شخصي حریم کې څوک مداخله یا لاسوهنه لري، په دې ځای کې زموږ او تاسو اساسي قانون لدنه سخت ملاتړ کړی، چې هغه هم شمه ماده ده چې هغه داسې وایي: د اشخاصو او د مخابره او لیکنې ازادي او محرمیت کپه لیکنې ډول وي، یا د تلیفون او تلګراف یا نور وسایلو له لارې له تیرې څخه خوندي دي. یعنی په دې معنا چې دولت د اشخاصو د مخابرو او لیکنو په پلټنه کې حق نه لري، مګر د قانون له حکمونو سره سم. یعنی داسې چې که څوک په مخابره یا هم تلگراف په داسې مسایلو کې خبرې کوي، حتی دولت هم حق نه لري چې هغه وګوري، مګر هغه څه چې په قانون کې پیش بینی شوی. او بل دا چې همدارنګه اته درشمه ماده کې هم د شخصي استوګنځي یا هم د مسکن له تیرې څخه خوندي دي، چې یعنی هیڅوک د دولت په ګډون نشي کولای چې د استوګن یا هم د مسکن له اجازه یا د واکمنۍ له محکمې له قرار پرته او بې له هغو حالاتو او لارو چې په قانون کې ښول شوي دي، د چا کور ته ورننوتل یا ولټوي. او همدارنګه که په سرګن مسایلو کې، مثلا په سرګن جرم کې یا په موردو کې که مسؤول مامور کولای شي چې د محکمې نه وروسته د محکمې نه د مخکې د محکمې پرته له شخصي کور ورننوتو یا د هغې پلټنې، نوموړي مامور مکلف دی چې کور ته له ننوتو په پلټنې وروسته په هغه موده کې چې قانون ټاکي د محکمې قرار ترلاسه کړي. یعنی دا چې خصوصي حریم د قانون د اساسي قانون ملاتړ لري، یعنی هیڅوک پرته له ده چې د محکمې څخه اجازه واخلي داخل خصوصی حریم ته ورنه نوزی یا هم تلاشی وکي یا ارته پلټنې ولري.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند
آزادی
خزینه پسر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران صحیح لاره او موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادی رادیو یو زر دو سو شپگ نوی منزنی چپا او اف ام سل اشاریه پینزه چپا
قدرمن اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست تاسو لا ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه اوري ملک زاده صاحب د ورستي پښتني پټوګه د دې لپاره چې پټولنه کې د وګړو شخصي حریم خوندي وساتل سي او ورته ځان ونه رسیږي باید کوم کارونه ترسره سي
په دې چې دا مسائل افشان سي یا هم پکې مداخله څوکونه کی اول لار ادا ده چې باید آموزش ورکړ شي مثال د خبرې دا په عرف فرهنګ سي منګه تاسو د چې چا په حریم کې مداخله ونکو چا په حریم کې لاس وهنه ونکو مثلا خپل کوچنیانو ته اولادانو اولادو ته په کورنۍ کې آموزش ورکړ هغه ته وروخول سي چې باید چا حریم کې لاس وهنه ونوي په مثال په ټوګه نه چا دروازه وازنه کی یا کور کې بدون د تاخته قیا هم بدون د خبر ورکول ورسته ورنه نوزی بل خبر دا چې تلاشی مسله ده مثلا که یو چیرته یو شخص ورزی مثال خبرې ارته بد تلاشی نسی هغه د شخص تلاشی کیږي خصوصي حریم ته صدمه ورسول کیږي بل دا چې باید امنیت تامین وي چې امنیت تامین وي مثال د خبرې کچیر ته منګ او تاسو یو دا امنیتی کمرې چې په اوس چیر ته وي باید خلکو ته عام خلکو ته ټولو ته بده غو ته خبر ورکړ شي مګر په کوم صورت کې چې هغه ځای کې مثال د خبرې کوم صدمه دولت ته رسیږي نور باید ټول خلک خبر وي دا هم خصوصي یا شخصي حریم ته تعرض دی او په دې په منځ کې بل خبره دا ده چې د رسنۍ هم ډیری په خصوصي حریم کې مداخله کوي مثلا یو چیرته چې یو خانوادګي یا فاميلي مسائل وي هغه انعکاسوي خلکو ته دا هم مخکې د دې چې مثلا ډیری مجرمین دي ارته ارتبای چې مثلا یو هر څوک بریل زمادي مخکې د دې چې محکمه پاغه باندې فیصله وکړي د دې هغه شخص در رسنیو مخه خلکو ته روخي چې دا مجرم دی دا خپل یو مداخله یا هم ګوتې وهلې په خصوصي حریم کې
قدر منوریدونکو دا وزمر د اونې د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې به داس خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضری جو په کلامو مالسه
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې
جوان په شیبو کې
جوړونکې محبوب شاه محبوب
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاره آیا کلا په چکر تللی یاست؟ کتللی یې نو له چکر مو څه خوند اخیسته موږ په نننۍ خبرونه کې پر دې غږی ګوچې په افغاني ټولنه کې په چکر تللو او یا هم میله جوړولو دود څارځښت لري او هم به د خبرونې په دویمه برخه کې واوري چې په افغاني ټولنه کې د ناستې ولاړې او ټولنیزو اخلاقو کوم دودونه دي چې په اړه یې عام خلک د بد شګون وړاندوینه کوي دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړی او فرشته مرسل به درته وړاندې کړي
درنو اوردونکو
چکر یا میلی تتلل چیزینی او خوری هم بولی هغه عام اصطلاحات دی چې د افغانی ټولنی هر وګړی سره آشنا دی او دا ډول اعمال د پسرلی او وړی په موسمونو کې ترسره کیږي. چکر تتلل زرګونو کلونو را په دی خوا په افغانی ټولنه کې رواج لري او داسې دود دی چې ټول خلک یې خوښوي. د چکر لپاره خلک داسې ځایونو ته ځي چې د خپلې اوسېدنې له چاپېریاله یې متفاوت وي. اکثره خلک باغونو، کلیو او بانډو ته ځي او د ژوند څو لحظې له ښار او خپل نږدې چاپېریال لرې تېروي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ سلاکار حبیب الله رفیع وایي چکر یا میله جوړونې او یا هم اواخوري د انسان یوه اړتیا ده چې له ستړي کوونکي حالت څخه څو شېبې آرام شي. نوموړی په افغانستان کې د دغه ډول میلو د تاریخ په اړه وایي:
په دې اساس په افغانستان کې له پخوا راهیسې د اواخوري د میلو دود ډېر پخوانی دی. سامانه یوه میله ده چې 2500 کاله مخکې حتی تر دې وړاندې دلته موجوده وه. خلک به تلل د پسرلي په موسم کې، خصوصا د نوروز په ورځو کې تلل به په آزاد هوا کې، په شنیلیو کې، د ګلونو په منځ کې به ګرځېدل او هواخوري به یې کوله، نفس به یې تازه کاوه، نوی نفس به اخیست. په دې ترتیب دا یو ضرورت و او دا ضرورت را روان دی. اوس هم زموږ په اکثرو ښارونو کې کلي په خپله ټول د هواخوري دپاره جوړ دي. باغونه دي، پکې شنه فصلونه دي، پکې خلک ځي، خصوصا د سهار خلک ګرځي په فصلونو باندې په باغونو کې. او د رخصتیو په ورځو کې معمولا خلک کوشش کوي، هڅه کوي چې یوه ځای ته ځان وباسي، په یوه آرام ځای کې، په یوه ښکلي باغ کې، په یوه ښکلي ورشو کې کینی میله وکړي. نو په دې اساس پغمان مثلا د کابل یو ډېر نږدې ځای دی چې د میلې لپاره، د تنفس لپاره، د هواخوري لپاره ښه ښکلي ځایونه لري. همدارسې رشخور دی، همداسې دارالامان دی، د چیلستون دی، نورې داسې سیمې دي چې په کابل کې شته.
د رفیع په خبره چې چکر وهل د افغانانو په ژوند کې یو له مهمو دودونو او عناناتو څخه دي چې تر ډیره تر اقتصاد پورې هم اړیکه نه پیدا کوي. او هر سړی غواړي چې د خپل دماغ او فکر د آرامتیا په خاطر چکر ته لاړ شي او له طبیعته خوند واخلي. اوریدونکو، په چکر وهلو کې چاپېریال هم مهم او اړینه برخه ده. که چیرې چاپېریال برابر نه وي، نو ښایي په درست ډول د چکر له وهلو خوند ونه اخیستل شي. د افغانستان د چاپېریال ساتنې د ادارې مرستیال عبدالولي مدقق د چاپېریال او چکر وهلو په اړه وایي:
د دې سره په خوا کې په ښاري چاپېریال کې هم دا د کلتور او د زموږ د ژوند یوه برخه ګرځېدلې وه. اکثره به زما په یاد دي په تېرو وختو کې به خلک د تفریح او هواخوري لپاره د مایپر دری ته یا غرونو ته یا تنګي ته د سایه ته تلل، د صافي کوی صافي د غرونو لمنو ته به خلک تلل، د خاک جبار منطقو ته به تلل، یا د لالاندر درې ته به تلل، د پغمان درو ته به تلل، د دې سره په خوا کې به سالنګ ته تلل. په مجموع کې تر څو وکړی سي دا د ښار له دغه محصور او محدود چاپېریال نه ځان ته خلاصون ورکي او یو څه وخت په آزاد طبیعت، په آزاده هوا کې تیر کړي. دا تقریبا په تیر کې هم او اوس هم زموږ د هیوادوالو د ژوند تقریبا هغه کلتوري برخه ګرځېدلې ده او دا موږ نشو کولای زموږ د هیوادوالو دغه د روزمره له ژوند نه اوس هم وباسو. خصوصا په رخصتیانو کې زموږ هیوادوال کوشش کوي که چیرې امنیتي شرایط اجازه ورته ورکړي، په عنعنوي شکل باندې، په کلتوري شکل باندې خپل یو څه وخت په چاپېریال کې، په آزاد طبیعت کې تیر کړي.
نوموړی وایي چې کوښښ باید وشي چې د چاپېریال ساتنه وشي او په دغه برخه کې د ټولو وګړو ونډه اخیستنه مهمه ده. د مهال د چکر وهلو وخت دی. هر څوک کوښښ کوي چې د چکر وهلو لپاره یو مناسب ځای پیدا کړي تر څو د ژوند ځینې لحظې آرامې او پاکې هوا کې تیرې کړي. د لوګر ولایت اوسیدونکی شریف الله هره جمعه د چکر لپاره له ملګرو سره بېلابېلو ځایونو ته ځي. هغه وایي:
اوس څه کې کار کوم، نو 15 ورځې مسلسل موږ هلته کار کوو، نو خستګي وو، نو بنا دې لپاره څه خپله خستګي رفع کوو. او دغه د کابل ښار چې تاسو وینئ بیخي هوای خانه ده، ډېر ګردونه او نور مشکلات لري. نو په دې اساس موږ کوشش کوو تر څو داسې یو ځای داسې هغه تفاوت ولري له دې نه، لکه دلته کثافات دي، لارې خرابې دي، لارې بندي، هر څه ډېر مشکلات دي. موږ کوشش کوو داسې یو ځای داسې هغه هلته بیخي دغه دنیا نه وي، لکه اوبه وي یا سرسبزی وي یا تفریح لپاره امکانات وي. داسې ځای ته موږ ځو تر څو خپل فکر بدل کړو، یو نوی ماحول داخل شو.
دا باید هېر نه کړو چې تفریح یا چکر ته تګ نه یوازې دا چې د انسان په فزیکی جوړښت مثبتې اغیزې کوي، بلکې په رواني لحاظ هم مثبتې اغیزې ښیندلی شي. د ښوونې او روزنې پوهنتون د روانشناسۍ د څانګې استاد شرف الدین عظیمي وایي چې اکثره رواني ناروغانو ته د تفریح کول وایي تر څو رواني مشکلات راکم شي.
تفریح ته تګ د انسانانو په روان او پاروي خوشحالۍ او آرامش کې خورا ډېره ونډه لري. هغه څوک چې تفریح ته ځي، یو پرانیست فضا ته ځي، یو ګل ویني، د اوبو غږ اوري، د شرشرې غږ اوري، د مرغانو غږ اوري، خپله یو څه ځان ته پخوي، په لوسو پښو په شنیلي ګرځي، په وښو ګرځي، په اوبو کې ګرځي، او په ټوله کې یو پرانیست فضا ګوري، د ښار له شور و شب نه لرې ځي، هلته خپلو ملګرو سره تفریح کوي، کوم کار نه وي، کوم مسؤلیت نه وي، د چا فشار پ نه وي، دغه په ټوله کې لاروي اړخه ډېر کومک کوي، مفیده دي. او موږ معمولا توصیه کوو خپلو مراجعینو ته چې په اونۍ کې یو ځل لاړ شي او تفریح وکړي.
اوریدونکو، د دغه فرهنګ د پیاوړتیا په هیله مو د خپرونې لومړۍ برخه تمامیږي. افغانی ټولنه یو لغو ټولنه نسخه ده چې په بیلابیلو مادي او معنوي توکونو باورمند خلک لري. ځینې یې د حقیقت پورې اړیکه پیدا کوي او ځینې نورې خرافات دي. دوهمه برخه مو په افغاني ټولنه کې هغو باورونو او شګونونو ته ځانګړې کړې چې د لاسونو د نیولو او یا هم د ناستې ولاړې پورې اړیکه پیدا کوي. اکثره خلک دا وایي که چیرې څوک دواړه لاسونه د خپل مخ لاندې کیږدي او مخ پرې تکیه کړي، نو د بد خبر انتظار دي وباسي. د کابل ښار اوسېدونکی شاهین د دا ډول شګون په اړه وایي:
چرت کې ناستم، لاس مې د ځنې لاندې نیولی و. مور مې ویلې چې لاس د ځنې لاندې مه نیسه چې دا بد شګون لري. ما عقیده نه درلوده، خو ما نه زه هېڅ دا هېڅ خبره نه شته. همېس چرت کې ناستم چې یو درې څلور ساعته بعد یو ډېر بد خبر مې واورېده چې یو ملګری مې زنګ وه. د ما ډېر یو نږدې ملګری و، هغه لاره کښې ته موټر ټکر کړی و او هغه شهید شو. او بل ورځ هم همداسې ناستم چې لاسونه مې زنګانه باندې ایښي ول، همداسې چرت کې ناستم. مور مې بیا وویل چې دا بد شګون لري او ده باندې هغه مه کوه، داسې لاس مه ږده او خفه مه اوسه. نو ما له نه دا هېڅ خبره نه، هغې ویل تا د تا باندې په بل هم تجربه شوی، دا کار مه کوه. ما نه هېڅ خبره نه شته مورې. خو ناستم بیا له هغه را هم یو پنځه دقیقې تېرې نه وي چې بیا یو زنګ راته راغی. یو ملګری مې و، ډېر نږدې ملګری مې و، هغه ته اروپا ته روانه ته لارې کې کشتۍ غرق شوی و، هغه د خپل ژوند د لاسه ورکړو. واقعت چې دا دوه حادثې په ما شوې، ډېرې خفه کړم. نور مې ځان سره واده کړ چې نه به لاس د ځنه لاندې ږدم او نه به په زنګنو لاس.
د نوموړي په خبره چې له تجربو وروسته اوس دی هڅه نه کوي چې لاسونه یا د ځنې لاندې کېږدي او یا کوم بل ډول چې بد شګون لري کینی. د پغمان اوسېدونکی محمد سوپان وایي چې خپلو مشرانو ورته ځینې نصیحتونه کړي او د یو شمېر اعمالونه یې منع کړی دی.
موږ ته نیکه څو شیان راښودلي کنه چې دا کارونه منع کړی، هغه کې شګون کړي. یا باید تور کالي نه اغوندي، موږ قطن تور کالي نه اغوندي، بېخي نه دي اغوستي، نه استعمال کړي دي. یا به چشمه کړکه، یا به شپېلی نه وهي، او یا به د ځن لاندې لاس نیسي. دا کارونه کوي که دا شګون بد لري. خو خامخا مشران دي څه به پکېریدلي، څه به کېریدلی چې دا کسان دغه کارونه چې تاسې وکړه، نو دغسې یو بد شګون لري او دغسې عواقب بد سره به مخامخ شي. لا یعنی هغه راتلونکی ښه نه ده. اوس مثلا هغه وایي تور کالي چې وکوئ، خامخا یا سوځي، یا ګونجي کېږي، یا په شش کېږي، یا سکوره کېږي، یا واقعا یا واقع در باندې راځي. همدا ده چې وایي که ځن ځلاند کېنه، حیران چورتي کېنه، یا غمجن حالت در باندې راځي، یا به د زوی سوځي، یا به د خپله څه واقع در باندې راځي، یا به مور مړه کېږي، یا پلار مړه کېږي، حیران به مکنه، چورتي مکنه، همېش تاسې خوشحاله سربسته اوسېږي.
د احمد شاه بابا مېنې یو دوکاندار شریف الله او د ننګرهار اوسېدونکی عبدالوهاب هم ورته خبره کوي او وایي که چیرې لاس تر ځینې کینی، یا یې دوکانداري نه کېږي او یا هم ځینې دردونه پرې راځي.
د لاس په ځنه باندې کېښودل، دا موږ ته مخکې پخوانی خلکو هم ویلي دي چې د لاس په ځنه باندې کېښودل ښه نه وي. خو موږ چې لاس په ځنه باندې کېږي، په هغې ورځ سودا کېږي. د لاس په زنګنو باندې کېښودل، دې ورځ باندې سودا نه کېږي. همداسې ناست دي سړی، چورت کې مې ورسره، تشویش کې مې ورسره، سودا دې لکه بله سودا هم نه کېږي، سړی خفه مې ورسره. او دینه بیا بعد پوه شو، د درې ورځې همداسې کار وکړو، خو دینه بعد بیا پوه شو موږ داسې کار ونه کړ. نور به نه لاس په ځنه کېناستلو، او نه به په زنګنو لاس کېښوده.
لاس اوده کېږي، مطلب ټول لاس چې کوم دی اوده کېږي. او اکثر خلک مطلب دا خبره کوي چې دیز باندې دا څوک لاس کېږي، یعنی مطلب دا په یو سوچ کې. نو سوچونه مه کوه، سر به دې سپین شي. یوه خبره دا ده، بله خبره دا ده چې مطلب ډېر سوچونه د ضرورت نه شته، دی اوبه شي، الله به وکړي که نه. مطلب یو کس دی یوشي باره کې سوچ کوي. نو زما خپل هم دغه دغه دی. او بل زه په خپل هم چې کوم دی د عادیمه، مطلب زما لاس باندې درد راځي، په دې مټ باندې مې درد راځي، په دې مړوندیزي باندې او خپل می تجربه کړی د بدلاس باندې هم درد راځي او لاس موږ کیږم بلکې په خوب کې هم د شکل ودیما نو هم لاس باندې می درد راځي.
دوی وایي چې ری دا ډول اعمال تر سره کوي نو حتمی لستونځو سره مخ کیږي، مګر دوی له دا ډول اعمال ډډه کوي. د خوونې او روزنې پانتون د روانشناسي د څنګه استاد شرف الدین عظیمی وایي چې دا ډول باورونه هیڅ کوم علمی اساس او بنسټ نه لري. د نوموړي په خبره هڅه باید وشي چې له دا ډول باورونو او شګونونو ډډه وشي، ځکه دا باورونه په خپل رواني ناروغي زیږوي.
د بل زن لاندې د ناست نیول اته په پښتو کې ولنډې ده، وای لاس د زن لاندې مګ ده د ستا به عادت وي مبارک له وطنه. د زن لاندې نیونه لخک لاندې درېدنه، په لخک باندې درېدنه، له ناوې لاندې درېدنه، د قیچي کړچولنه یا د کلیانو ښورول، دا ټول نن سبا په کورنیو کې دود شوي دي، رواج شوي، دا ټول خرافات دي، ټول بې بنیاده، بې بنسټه، غیر علمي، غیر دین موضوعاتی. هیچ دینی او اکادمیک سازمان او د تجربه بنسټ دانی دی ثابت کړی تر اوسه پورې په اروپونه کې خوقت تنجای نه لري او متاسفانه د خلکو زونیور خراب کړی. یوه مسله چې معمولا مونږ متاسفانه له خپلو مراجعینو سره سر مخامخ یو، هغه د ځینو استرابونو، ځینو سټرسونو او خپګانونو او نورو اروایي ناروغیو مسله ده. ډېر ځله چې مونږ په پانتون کې، په کورنیو کې، په اروایي مرکزونو کې خلکو سره مخامخ کیږو، مونږ ته معمولا دغه خپل ستونزې وایي. مونږ معمولا په اونۍ کې یو ځل دوی ته شکو چې تفریح ته لاړ شي.
درنو اوریدونکو، نننې ژوند په شیبو کې خبرونه په همدې ځای پای ته رسی. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
کنایم خوز تا بند پوهیگم ستا پر هر نفس که زیم سترگو لا دے اوسم گوگل کے زڑ دے غاڑی نو میں واخے پٹ پو کے پو غزل کے گردوے شنڈے گندے لے مجبوری دا مجبوری دا مجبوری دا گواڑ سے وگڑو نہ گردو جدائی دا جدائی دا جدائی دا زندگی میں بیلتا چ آسمان کستوری نہ